شدنش میارزد، با خدا عشق بر از وا شدنش میارزد، و با مجنون و با لیلا شدنش میارزد.
د ماسپښین دوی بجې شپې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې د قرغزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایف ویلی دی چې پر روان وړي کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. همدارس به واوري چې د لویدیزو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایرانی هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یو بند او د امریکا پر یو شمیر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. د دغو یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال هیله وښوده چې سولې د خبرو لارې راځي او دواړه لوري باید د خبرو میز ته کینی. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې وو پولیس او وژل شوی دي، او د همورې چې د امر وخت وزارت وي د توبرکلوز یا نریډنس پر ضد مبارزې ته چټکتیا ورکړي. پوره خبرونه د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار هیله وښوده چې سوله باید د خبرو له لارې راشي او دواړه لوري د خبرو میز ته کینی. قطب الدین هلال نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې باید د سولې د خبرو لپاره شرطونه کینه خودل شي او دواړه لوري د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. سوله یو لومړیتوب دی چې باید موږ ولرو. سوله په خبرو راتلای شي. د سولې د خبرو لپاره باید شرطونه کینه خودل شي، باید دواړه لوري د مذاکراتو میز ته کینی. غلی هلال دغه څرګندونې د افغانستان د اسلام د جهادي ګوندونو په د عالی شورا په یو غونډه کې وکړه چې نن په کابل کې جوړ شوی. په دې غونډه کې د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند رئیس سید حسین انوري هم په طالبانو غږ وکړ چې د پردیو د لاس وسیله دی ونه ګرځي او د سولې پروسې ته دې غاړه کېږدي. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې وو پولیس وژل شوی دی. د کندهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي د پیښه تیر شپه د ارغنداب ولسوالۍ په خان ګرداب سیمه کې شوې ده. د مطبوعاتي دفتر سرچینی د حمله کوونکو د شمیر او د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له سیمې یو بل سرچینی ازادي راډیو ته ویل وژل شوی ټول د یوې حوزې منصوبین دي چې درې نور امنیتي کسانو پرې ډزې کړي. خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو. د افغانستان د امر وخت وزارت وایي د توبرکلوز یا نری رنس پر ضد مبارزې لپاره هڅې زیاتې کړي او تیر کال یې 10,000 پیښې ثبت کړي دي. دغه وزارت د توبرکلوز په وړاندې د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظوري نن ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2,000 مرکزونه د توبرکلوز په تشخیص او درملنې لګیا دي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د توبرکلوز په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر کال 6,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته کیږي. کورنۍ برونه همدلته ختمیږي، خو یو څه بل هم غواړه مویم دا چې د افغانستان د فوټبال او د جاپان د فوټبال ملي ټیم به نن په دریو بجو د ټوکیو په سایتاما کې سره لوب وکړي. دا لوبه د ورتک پړاو ده، یعنی یو ځل مخکې هم افغانستان او جاپان سره مخ شوي دي او د دویم ځل چې سره مخ کیږي او ګټونکي لوبډله به تر ډیره د دې چانس پیدا کړي چې د 2023 کال په نړیوال جام کې ولوبېږي. او همدارس به د افغانستان لپاره یو بل چانس هم دا وي چې که دا لوبه وګټي نو د آسیایي ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمه او نړۍ خبرونه به احمد شي برادر ووروي.
د قرغزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایف ویلی دی چې پر روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. اتمبایف دا اعلان نن د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د سرحدي شخړې په خاطر وکړ. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. تمه ده چې د دغو هیوادو مشران د جون په 23 او 24 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې غونډه وکړي. اتمبایف په بشکک کې خبریالانو ته وویل قرغزستان به کله هم کومه جګړه پیل نه کړي، خو دې ته چمتو دی چې د هر تیری په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. د مارچ په 13 د ازبکستان چارواکو په لسګونو پوځیان، دوه زغروال موټر او دوه پوځي لارې د قرغزستان سره ته نږدې د الابوکا په سیمه کې ځای پر ځای کړل. قرغزي چارواکو په ځواب کې سیمې ته عسکر او پوځي وسایط واستول. دواړو لورو یو شمېر پوځیان او وسایط د مارچ په 21 په شا کړل، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د لویدیزو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني حکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یوه بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. راپورونه وایي چې دا تورونه به نن اعلان شي. دا موضوع د 2013 میلادي کال له هغه برید سره ارتباط لري چې د نیویارک په شمال کې د سیلونو د مخنیوي د بند پر ساختماني پروژې سایبر برید شوی و. د هکرانو له امله په دې بند کې اوبه نه وې جاري شوې. د بانکونو د هکر کولو مسله بیا د 2012 کال ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سوداګرو او بانکونو ته خبرداری ورکړ چې باید له احتیاط کار واخلي او پر ایران د متحده ایالاتونو له لوري له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. د امریکا د بندیزونو د پالیسي تنظیمونکي کریس بیکمیر چې د ایران د اټومي تړون په برابرولو کې مرسته کړې پرون له دوبۍ څخه د کتنې پر مهال وویل امریکایان نشي کولای چې له ایران سره په تجارتي فعالیتونو کې شکیل شي. هغه وویل په امریکا کې میشته هغه کمپنۍ چې له هېواده بهر څانګې لري په دې شرط کولی شي له ایران سره معاملې وکړي چې د پیسو انتقال د بهرنیو بانکونو لخوا ترسره شي. خو د هغه په وینا بانکونه هم په هر ځای کې چې وي باید احتیاط وکړي چې له هغو بندیزونو سرغړونه ونه کړي چې متحده ایالات پر ایران جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبري کوي او تمه ده چې دوی د سوریه او اوکراین پر شخړو وشغیږي. په ماسکو کې د خبرو په پیل کې جان کیری وویل د سوریه د شخړو د مخنیوي لپاره څنګه پرمختګ شوی دی خو په دې برخه کې باید نور پرمختګ هم وشي څو بشري مرستې ورسول شي. لاوروف وویل د دې خبرو هدف دا دی چې څرنګه نړیواله ټولنه د اوکراین د شخړو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. جان کیری به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه دې ته لاره هواره شي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واکه ګوښه شي. د اوکراین په برخه کې تمه ده چې جان کیری له ماسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو فشار زیات کړي څو اوربان ټینګ شي. د ملګرو ملتونو یو محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخواني مشر رودوان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 میلادي کال کې د سربرینیڅه د ډلیزې وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یو تر ټولو مهمه څیره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته 12 مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاژل شوی. په دغو جګړو کې 300,000 زیات کسان وژل شوي وو. کراجیچ چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب جمهوریت د سربي ځواکونو عمومي قمندان و له 12 کلونو تیښتې وروسته په 2008 میلادي کال کې ونیول شو. پر نوموړي اساسي تور په سربرینیڅه کې د مسلمانانو ډله ایزه وژنه ده چې تر لاس لاندې ځواکونه یې پکې ښکیل و. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان برید جنرال یحیا رسول نن وویل چې د الفتح په نوم د عملیات نن سپېده چاود مهال پیل شول. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه اوري د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سپې زملالي بشیریم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. په دې خبرونه کې دا مهم موضوعات لرو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وايي افغان حکومت نسی کولای یوازې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي.
دولت افغانستان د تنهایی قادر به تامین بودیجه مورد نیاز هر پروسی بزرگ
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکي چارې پیل سي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت یو شمېر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
ډېر د داعش افراد موږ نیولی دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وې، په هغو کې نارینه هم شامل و.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي.
د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه سپورت او کور کلی اورېدل مه هېروئ. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نس کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو غونډې ته وویل چې دغه ستونزه ملي او نړیوال اړخونه لري او نړیوال هم باید په دغه پروسه کې همکاري وکړي. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي څه باندې 6 میلیونه افغانان د مهال په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتي. سید حسین عالمی بلخی د پنځشنبه په ورځ د جیو پلس یا د وباندې هیوادونو غونډې ته وویل نړیوال باید په داوطلبانه ډول د دغو کډوالو په بیرته ستنېدو کې چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري مرسته وکړي. د وی د افغانستان دولت په یوازې توګه د دغه ستری پروسې لپاره چې ملي او نړیوال اړخونه لري بودیجه نسی برابرولی. هیله لرو د نړیوالو همکارانو په مرسته او د خپلو پلانونو په عملي کېدو سره هیواد ته زموږ د وطنوالو د راستنېدو لپاره اساسي ګامونه واخیستل سي. شغلی بلخی ویل د روان کال په ترڅ کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف ځینې اقدامات کوي. نوموړی له اروپای ټولنې سره د کډوالو په اړه مذاکرې په امنو سیمو کې د پانګونې له لارې د کاري زمینو برابرول، د انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون تصویبول او داسې نور د راتلونکي لپاره له خپلو مهمو اقداماتو یاد کړل. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې ځباندې 2 لک افغانان د نامنۍ له امله د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال سوي دي. خو ډیلی ټلګراف ورځپاڼې روانونی خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنۍ عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80,000 افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ترکیې له دې عمله انتقاد کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر هم وایي له اروپایي هیوادونو سره به په دې اړه بحث وکړي چې د افغان کډوالو اسناد په انفرادي توګه وڅېړي او ټول له خپلې خاورې ونه باسي. اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریخیل د جیو پلس هیوادونو غونډې ته وویل هڅې کوي څو د افغانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي څو بهر ته د هغوی د تګ مخنیوی وسي.
افغانستان کوښښ کوي څو د ځوانانو لپاره کاري زمینه آماده کړي. دا زمونږ په کاري لومړنیتوب کې ځای لري. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان نفوس په نړۍ کې تر ټولو ځوان نفوس دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د غوښتنه مطرح کوي چې د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې افغان کډوالو یوازې په تیر کال کې له افغانستانه شاوخوا 2 میلیارده ډالر له ځان سره بهر ته وړي دي. د چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي که حکومت دننه لازم امکانات د خلکو لپاره برابر کړي نو نه به له افغانستانه په غیر قانوني توګه دومره پیسې وځي او نه به هم افغان حکومت د خپلو کډوالو راستنېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. افغان حکومت یو شمیر کسان د داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. یو شمیر سیاسي چیرونکو وایي د سیمې هوادونو غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې میرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولې دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي. جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیه قمندانۍ پولیسو نیولې دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو ادبا شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې منګو تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او بیا نیول شوي دي. دا تراګر دي، دا تراګر دي او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دي. هغه موږ تنګ واخ دی ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي باید هغه سي قانون په چوکاټ کې برخورد شي.
خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخه لپاره دایښ ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که پدایش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو چیرونکو استاد محمد انور سلطانی وایي دایش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د دایش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په دایش کې ځای پر ځای کړي.
دا گیم اوس نړیوال رنگي ونیو، سیمایز رنگي ونیو، دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر مرمنستان پورې چین پورې د خپل ځان په دغه په خاطر باندې تر څو سیمایز حالات په خپل قابو کې راولي د بازی استخباراتی علاقات دغه بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر مس مجبور دي ځان د بقا په خاطر باندې کار تو کراځي هغه ته بخت په شپایل هجه کو کلمه ویل باور پکې خو دغه ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راټا وده.
نو موري وای دغه نیول شوی کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لارې پر گاونډي هوادونو فشار راوړي تر څو دایشت د خپل خلکو د ورتګ مخونی سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژربه یي تخنیکی چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند وایي د کاسازر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټه برښنا ترڅنګ د کال 3500 میلیون ډالر عاید هم راسي. د اوبو او انرژي د برخې کارپوهان بیا وایي د کاسازر پروژه به منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصل کړي چې دغه کار د افغانستان پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر کولای سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د کاسازر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي د روان زیږدیز کال د می په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسازر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته بعد د می د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسازر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه یې عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل.
پروژه بسیار
بزرگ منطقی
است که
میتونه ثبات
سیاسی
اقتصادی دی وی یو لوی سیمایزه پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تضمین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي. خو باید لیدونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسی او د 2013 کال په پای کې به کاسازر پروژه ګټه خستنه تامه ده شي.
2018 میلادي عملا پروژه به
بهره برداری کامل سپرده خواهد شد. د کاسازر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسازر پروژې لپاره بالا قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټه برېښنا ولېګدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټه برېښنا لزیر میورسته زر میگاواټه به د لغمان او ننګرهار لارې پیښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسازر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه د دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسازر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یوه ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسازر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسازر ټاپي او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی.
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت زمين کې د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل.
د کاسازر او نورو پراختیايي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی ښودل کیږي. د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لویو پروژو په وړاندې یو سره ننګونه یادوي. خوایي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیاتې امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو 14 کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنځ تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنځ د ثبت شویو پیښو ارقام شاوخوا 30,000 دي، او دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ شوي دي. یو شمیر روغتیا پوهان بیا وایي د نری رنځ د موجوده پیښو له کبله دې ته اړتیا سته چې د عامې روغتیا وزارت باید په دغه برخه کې نور متخصصین هم وروزي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
توبرکلوز یا نری رنځ د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه یې دا ده چې د هر کال په تیرېدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنجشنبې په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څه باندې 30,000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بی ساری دي.
د
ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ 30,001 پیښې ثبت کړي او درملنه یې شوې ده. د تیرو 14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید ووایم چې پیښې زیاتې دي، خو ثبت شوي ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوي دي. د مارچ 24مه له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده، او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 60,000 شاوخوا کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني. نری رنځ یو میکروبي او ساري ناروغي ده، او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري، او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنځ معلومه او مجهوله بڼه لري، او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامې روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنځ هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزی ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا به چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا توبرکلوز پکې چې کومې د اوس سبسوي لیدنې شاید ډېری، اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي نور هم د توبرکلوز په بخش کې، چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د توبرکلوز نښې په چست اکسرې یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدلی شي، چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په تیرو 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې یې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هېواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عامې روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هېواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو.com اوریدلای او لوستلای سي. اوس د کندهار پر لور د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر په کندهار کې د ولسی مرکز جوړ لري د کموالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم په تیر کال کې 1022 کسانو ته د جنگ جګړې په مختلفو پیښو کې مرکز جوړ لاوشتي، خو بیا هم د تیر کال په پرتله دا شمیره کم ده. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د ورکول سو معلومات په اساس د تیر 1993 کال د پیل راهیسې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې ټول 1022 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر کارکوونکي وایي په وژل سوو کسانو کې نارینه، ښځې او کوچنیان شامل دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل عبدالعزیز اکرمي وایي په تیر کال کې 429 تنه وژل سوي او 410 تنه نور ټپیان سوي دي. هغه وایي دغو کسانو ته د سړک د غاړې په ماین چاودنو، ځان مرګ بریدونو، د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات او بمباری دا وشتي مرګ ژوبلې اصلي علتونه دي.
تر دې مهاله پورې چې زموږ سره البته د بشر د حقوقو د سیمایي دفتر سره ثبت او رجستر شوي دي 429 نفر د بده مرغه ملکي کسان وژل شوي دي او 610 نفر هم ټپیان شوي دي چې په دوه کې ښځې او ماشومان او ځوانان شامل دي.
اکرمي وایي په کندهار کې د نسبتي امنیت شتون او په ښار کې د ننه د خونړي بریدونو په شمیر کې کموالی د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله کمه کړې ده، خو نوموړی وایي په هیڅ صورت ورته بشری حقوقو روان وضعیت نه منلو نه دی. هغه د دولت په ګډون له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د بی دفاع کسانو ژوند ته پام وکړي او هغوی د خپل ځان د ساتنې لپاره د سپر په توګه ونه کاروي.
د ښکېلو غاړو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال باندې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه دا هغه کټګوري خلک دي چې د جګړې د ښکېلو غاړو سره کوم تړاو نه لري او څه د اسلام د سپېڅلي غرام احمدي شریعت نظر، څه د افغانستان د ملي قوانینو نظر، څه د نړیوالو قوانینو د نظر دا خلکو وژل کېدل یو جرم ګڼل کېږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر داسې مهال په کندهار کې د ولسی مرګ ژوبلې د کمښت خبر ورکوي چې همدا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې درنه جګړه روانه ده او په دې برخه کې اړوند کورنیو او بهرنیو بنسټونو د ملکیانو پر ژوند اندېښنه ښودلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. په فراه ولایت کې سشکال بزګرانو د ترکاریو کلولو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید ورته بازار پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
په فراه ولایت کې سشکال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سشکال یو زیاته اندازه ترکاری په خاص ډول بادرنګ په خپل ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دمګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادریږي. د ښاغلي بهاري په وینا سشکال فرای کروندګرو تر ډیره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
دغه حلال کښت د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بوخت دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډیر شي نو بیه ټیټیږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډیره پراخ کرنیز ځمکه لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږکال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډیری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلي دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او لبلی خواه با ده هیواد پی اقتصاد که هم پورا ونده واخلی.
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/آزادی رادیو
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلی د مهمو خبرونو سرټکی لک احمد شیبر څخ اورو.
په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې و پولیس وژل شوی. تیر شپه د ارغنداب په خانګرداب سیمه کې د پیښه رامنځته شوې ده. د سول په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن په کابل کې بيغونډې ته وویل سول د خبرو لالارې راځي او دواړه لوري باید له شرطونو پرته د خبرو میستک شینی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز پر ضد د مبارزې هڅې ګړندۍ کړې دي او شاوخوا 2000 مرکزونه په افغانستان کې پرانیستې دي. نن د نری رانس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره نن سهار وختي پراخ عملیات پیل کړل. د قرغزستان ولسمشر وایي چې پر روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یو بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبري کوي او تمه ده چې دوی د سوریه او اوکراین پر شخړو نن وژغیږي.
له احمد شیبر څخه په مننه. سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکی چارې پیل شي. دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسا زر پروژې په بشپړولو به افغانستان ته د 300 میگا واټ برېښنا ترڅنګ د کال له 24 تر 25 میلیون ډالر عاید هم راشي. د اوبو او انرژي د برخې کارپو فاروق اعظم بیا وایي د کاسا زر پروژه به منځنی اسیا د افغانستان لاري له جنوبي اسیا سره وصل کړي. په شمال ځون کې د ډبرو د سکرو کان مسولین وایي چې په سمنګان ولایت کې د سکرو د یو کان کار پټه په درېدلې دي. په دغه ځون کې د ډبرو د سکرو د کان رئیس انجنیر داد محمد زازی ازادي راډیو ته ویل چې د خرم او سرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د کان مواصلاتي لارې د دریو کلونو را پدې خو د هوا د ککړتیا او د سړکونو د خرابولو په خاطر بند کړي وو. نو دوی د اړ شو چې د کان بند کړي. د شغلي زازی په خبره د دې کان په بندول سره د دې ولایت لسګونه کسان بیروزګار شول. په فرا ولایت کې به له 500 کلونو وروسته په یو ویل کې د کرنې لپاره او بولاړ شي. د فرا ولایت د کرنې رئیس عبد الله متین ازادي راډیو ته ویل چې دا ویل چې 40 کیلومتر اوردوالي لري له 500 کلونو وروسته له سین سره وصلېږي او د دغه سیمې خلک به د سین له اوبو څخه برخمن شي. د شغلي متین په خبره د دې ولی د جوړول سره به تر لاس زر جریبه څخه ډیر ځمکه خړوب شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 19 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر پاکستاني روپی 1515 افغانۍ او زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث یوازینه مرجع ده.
زموږ غله ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو یو محکمه بنن د بوسنی سربیانو د یو پخوانی مشر په حق خپل فیصله اعلان کړي. رادوان کارازچ په 1990 کلونو کې د بالکان د جګړې په محل په عام قتل تورن دی. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکی را اوروي.
د بوسنی سربیانو په خوانی مشر رادوان کارازیچ په 1995 کال کې په سربرینچا کې په عام قتل تورن دی. نو موږ یې تر ټولو لوړ رتبه په خوانی چارواکي دی چې د هاګ نړیواله محکمه یې په هغو جرایمو محاکمه کوي چې په بالکان کې د شلکلن په خوانی قومي جنگ په محل تر سره شوې دي. په دغه جنگ کې هغه محل 3000 کسان او وژل شول. رادوان کارازیچ چې تر 11 کلونو فراریتوب وروسته او کال مخکې ونیول شو اور باندې لوی تور دادی چې د چدای په 1995 کال کې د بوسنی سربیانو د ځواکونو چې په سربرینچا کې 8000 مسلمانان او وژل لوی قومندان وو. او یا کلن رادوان کارازیچ چې په خوا رواني ډاکټر وو صحیح وضعیت خدي د کېدای سي چې د عام قتل او د بشر ضد نورو اتو جرمي مواردو لکبله په عمری قید محکوم سي. سلوبودان میلوسوویچ د سربیانو په خوانی جمهور رئیس د پخوانی یوګسلاویا یو بل نیول شوی لوړ رتبه چارواکی وو، خو نوموړی مخکې تر دې چې د هاګ د نړیوال محکمې لخوا محاکمه شي لس کاله پخوا په محبس کې مړ سو. جنرال راتکو ملادیچ چې د بالکان د جګړې په محل د بوسنی سربیانو د قواو قومندان وو، د سربرینیچا د عام قتل په ارتباط وروستی نیول شوی تورن کس دی چې د محاکمې په انتظار د ملګرو ملتونو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د سربرینیچا عام قتل او په جګړه کې نورو وحشتناکو اعمالو د سربیانو په نسبت نړیوال نظر هغه محل بدل کړ، په نتیجه کې ناټو په خپلو هوایي بریدونو جنگ پای ته ورسوه. رادوان کارازیچ د محکمې په محل چې څه د پاسه درې نیم کال وخت ونیو له ځانه دفاع وکړه، هغه ځان د سربیانو قهرمان وګڼه او بوسنی مسلمانان یې په ځینو اعمالو پړه وګڼل. د سربیا او بوسنیا ګن شمیر سربیان دغه محاکمه لویدیز پلاوی ګڼي او ګمان کوي چې کارازیچ بریدی حتی تر دې چې یو قهرمان هم ګڼي. د بوسنی سربیانو اوسنی مشر میلوراد دودیک تیره اونۍ د محصلینو یوه لیلیه د کارازیچ په نامه پرانیسته. د کارازیچ لور او میرمنې هم په دغه مناسبت کې ګډون وکړ. د سربیانو مشر د کارازیچ محاکمه یو سپکاوی وګڼه او هغه کسانې چې په هغه انتقاد کوي کم عقله وګڼل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی واورو.
د پسرلی پر اتګ او د هوا په ګرمېدو د بدخشان په لور پرتو سیمو کې د برف کوچونو در اتګ اندېښنه زیاته شوې. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې پر اتلونکو ورځو کې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې د
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه ووري چې په 1915 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هغه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالي ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وټلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وای دا دواړه لوبي په یوې اونۍ کې تر سره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه په مکړې یو راپور ته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي چې د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه همدا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښه لوبي ترسره کړي.
ټیم ملي فوټبال افغانستان په روز پنځمه با ټیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد. باز
افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمه پر ورځ له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټډیوم کې لوبه کوي. له هغه وروسته به افغان لوبډلې ایران ته ځي او له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخشي. هیلمن یو لدی لوبو خې نتیجه ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو.
جام ملتای آسیا را پیدا.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دوه تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د ورستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پر لپسې بریاوي وکړي او دویم مقام ته ورسید. د فوټبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوټبال ملي لوبغاړي دغه لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمی ویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې خېلوبي او لدغونه د یو ټیم ماتول ډیر اړین دي.
مسئله تیم ملی همو تیم ملی است که در جنوب آسیا بوده.
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ترکیب هم هغه پخوانی دی چې په جنوبی آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه یې هېڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځم په ورځ له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړې دي. ښه ده چې په ګډه دا خبرې واورو.
ډېر مهم دی، د برازیل مسابقات شته دی زمونږ په مخ کې او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زمونږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدني د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره څونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زمونږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تمیز روا کوي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي. داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو څه اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدن کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم دادی چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لاره پیدا کیږي کنه؟
دا موږ تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلا شوې بودیجه ډېر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلا شوې بودیجه هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپله ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو، ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلیه نه رسیږي. دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چشته دی، د هغو نه بهر ته نه وځي. دا ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو، دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کېږي. او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپلو ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبي ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو، شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
د غنښ په د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه کې یو لاسکاله نومره چا وخلې سره کې پراته وسوي په موټر وخلې.
دوستانو د کابل ښاروالۍ مسؤل کسان وایي چې دوی سږکال یوازې د کابل په ښار کې شپږ څلوېښت زره نیالګي کېږدي. پر دې سربېره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کېږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. روان شناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسېږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او بابسله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هېواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډېری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمدشاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و، ګلدان د پنځه ویشت ونې وهلې وې. صرف درې زره افغانۍ کولی شو دا سړی جریمه کړو، هغه هم که ترافیک مهرباني وکړي او موږ ته معرفي کړي. کنه په هرې ونې باندې اضافه له درې زره او درې سوه افغانۍ د کال د موږ مصرف کېږي. بې احتیاطه دریوران دي. دغه نن شپه د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاسکاله نومره چا وخلې سره کې پراته وسوي په موټر وخلې. ځکه تاسو وایم چې معلم په ګلدان کې روان ده له څلوېښت پنځوس شاګردانو سره، پیادهرو کې نه ځي، ګلدان کې ځي. دا شاګردان هر یو داره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم هسې بل داسې کوي په فضیت در سره خبرې کوي. معلم زه کولی شم تاسو ته مثال د کورتي مامورینو کې ووایم، شل شاګردان روان دي یو مېرمن ورسره، ورته موټر دره ورته مرچ خورې مورې ته معلم دا ماشومان څه کوي د دې شلو پلاس کې یو مرسل ګل ده راته چې برو بتو چی فقط ګلای بابیت است. د کابل په ښار کې غټ مصیبت د رامو اوسېدل د مواشي د شپې لخوا ګلدانو کې خوشې کوي، ونه خوري، مرسل خوري، شنه فضا خوري.
د وریا خیل په خبره کې چیرې ماشومان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوب پرې کوي. د کابل په پروانی دوکې له داسې اتکلن هلک سره غږېدلې وو چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه ماتو مخه دی پکو د دې تلاندې کوم نورې چې کوي
کور کې مور دی درته ویلې نیالګي ما ماتو
نه څنګه ماتو مستي پکو د دې درې سالو دې بنځي
پنځه ځانې راباسي
هر ورځ ماتو یې کنه.
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکی اشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بیغوري له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابون اوبه ورکوي.
کوم نهالونه سه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم، او په کوم نهالونه سمه بیرون کې نه ودی دي. د دې له وجې نه سمګه د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېر زیات همکاري او رقمنې نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې خپل د کور نه کوم مضره مواد چې د خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخته ورچي، نو لکه د کالاشو اوبه، لکه د صابون اوبه، دا هغه شیان دي چې د نهال لپاره ډېر زیات مضر دي. نو د دې د وچوالي له امله موږ تاسو پیږو چې دا محیط به همدغسې کړکېچن پاتې سي، همغسې خاورې، دوړې، دا شیان به ډېر زیات دي.
د نیالګیو د وچیدلو یو بل لامل د نیالګیو انتخاب دی. د کابل اوسیدونکی امن وایي کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅونکي رښتیا نه ورته وایي، داسې نیالګي ور باندې خرڅوي چې د دوی د سیمې له خاورې سره مطابقت نه لري.
کاکا دا د کوم ځای دی وایي؟ دا د پغمان دی، هغه وي د پېښور ریښې وچ شوی دا هغه ته تا ته دروغ وایي تم د هغې وایي زه دا سپینګیری سلی ده رښتیا به وایي، هغه نیالګي به اخلي او زه به هغه وچیږي خامخا وچیږي، سل دانه به ویسي یو دانه هم نشین کېږي.
که د نیالګیو او شنو بوټو په ارزښت څومره هم خبرې وشي کمی دي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب وایي چې د نیالګیو د ارزښت په اړه د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغوی شنه بوټي نګدي او نه هم ساتي.
د محیط د پاکوالي، د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بایس کیږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي، د هغه روحي تکلیفونو د ارامتیا لپاره یو ښه شی دی. مطالعه لپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته اماده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي.
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګیو ایښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي. د شمالي اوسیدونکو یې ننګیالی د خپلو حاصلاتو کیسه کوي.
تاکونه میښي دي، موږ هلته ونیم شته دي، خو اصلي زیات تاکونه دي، مڼې دي، انګور یې تازه خرڅوو، وچوو یې، بیا مېزې خرڅوو. خروار 15,000 یا 20,000 روپۍ هغه بیا خرڅوو. پلار هم راته پاتې دي، مثال 1000 تاکم دلو، دغه هم په 15 ورونو باندې موږ تقسیم کړه، هغه هم شته دي. مابین کې مې هم د آلو بخارا او ونې میښي دي، اوس ښایسته غټې غټې شوي دي. څو خو چاته مفتې پیسې نه ورکوي، خو دغه نیالګي موږ ږدو، بیا چې هغه په سامار ته ورسېږي، بیا موږ دغه نه ګټه اخلو، میوه یې خرڅوو، هغه فایده ترې نه اخلو.
په خبرونه کې له دې هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅونکي سم نیالګي نه خرڅوي. موږ له یو نیالګي خرڅونکي جمشید نه چې له شپږو کلونو را په دې خوا دا کار کوي پوښتلی چې ولې نیالګي خرڅونکي رښتیا نه وایي.
داسې د قانون نه ده چې هغه شرکت نه لري، که نه بی غیر د شرکت د سړک د سر ده. هغه پاکستاني م راوړي، هر بلا راوړي، په خلکو وهي، وای دا وطني ده. هغه دغه کار کوي. اوس موږ ګوله پروشانه کې شته، د تاج قرغان نه نیالګي بارې د 303 سر کې ریښې شمال وهي، هغه وچیږي. دا ته کوز وسشته، هغه راوړي دلته یو میاشت دلته د خاورې نه بیرون پروتې دي. هغه مسلمانان راځي اخلي، هلته وړي خښي، د ځای پورې انسان وچی، اخو لا نیالګی د ریښې وچیږي. دلته بیا په مسلمانانو خرڅي، هغه خامخا وچیږي. موږ ګوره ار نیالګی په ګلدان کې ښه ده، په پلاستیکو کې، په بوریګانو کې خاوره موږ سره غوټه کړې ده، په ځمکه کې خښو چې دا ریښې شمال ونه وهي. او هغه د ظالم زمانو ریښې هم د اوس لوسی دي، هلته پراته دي، هغه په مسلمانانو خرڅي، خامخا وچیږي.
د کابل ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د سرسبزي په برخه کې د ښاروالۍ له کار نه خوښ نه دي. وایي لکه څنګه چې په کار دی، په دې برخه کې کار نه دی شوی. موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د سرسبزي د ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل سره شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ، د دفتري اسنادو په اساس موږ ونیم الو 8000 ونې درلودې، اوس اضافه 3 میلیونه ونې لرو. دغه ونې خچو کې نه ونې چې موږ نه دي کې نه ونې. او په هغه کارونو کې 80% نیول د بهرني هیوادونو راتله. اوس موږ دغه نیول ګرځ موږ خپل تولید ده، دغه د موږ باغوانان دغه کاري لویوي. اوس بیشتر نه 6 میلیونه نفوس لري، د 6 میلیونه خلکو راضي کول، 6 میلیونه ته ښه بستر د محیطي آماده کول دا هم آسانه خبره نه ده. 15 کاله مخکې موږ نیالګي په موټر که برابر کوڅو کې خلکو نه تقاضا کوي چې کینول نه کینول. اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک موږ ته نه تقاضا کوي چې موته نیول راکا، خلک اوس په دې مفهوم رو رو پیږي.
اوریا خیل وویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کیګ دي. دا چې تدول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي، د ناحیې له تاریخ ته موږ ته راوپېژندل شي، د کوڅې د مشر یا د وکیل په واسطه ناحیه، ناحیه یې موږ ته راجع کوي. مې نورمال لغل تاریخ ورته ورکوي، هیڅ کوم مشکل ورسره نه لرو. موږ ورته توضیح کوو، همدا اوس هم تاسو کوي عملا زموږ توضیح همدغه نن جیران لري، شاید نن موږ اضافه له 45 نهادو ته نیول ورکړي.
اوریا خیل له ټولو خلکو غواړي چې
یک نیول برای خود، یک نیول برای وطن خود. 15 میلیونه خلک لرو، که هر څوک یو نیول ځانته کې دي، یو وطن د 10 میلیونه نیول سو، که د کابل په ښار کې 10 میلیونه نیول شي، د خپل یو باغ باندې تبدیلیږي، یو ځنګل باندې تبدیلیږي، هیڅ نه امروز بلتنی. که کابل ښار نه هر څوک یو دانه وش کوي، 15 میلیونه وش کول، که یو دانه کې خود 15 میلیونه کې خود، دوی یوازې په ښاروالۍ نه کیږي. موږ خو یو نیول کې نه وو، خو موږ نس کولای هر نیول ته یو باغمن مضاف کو. چې تاسو متظرن ده، که هغه متظرن دي، که د خلکو وظیفه ده چې باید دغه ونه خپل وګڼي. د اسلامي ټول نه ده، که موږ څه کولای چې د 15 وخته اودس کې، 2 وخته خو اودس کوو، چې مونږ کوو د کور مخکې چې 2 ونې د 2 وخته اودس کوو، د اودوسه په اوبه باندې موږ کولای شو دغه ونه شنه وساتو. خصوصا دغه کورونه چې د غرو په بغلونو کې دي، که د غره بغل کې هر کور کې 15 ونې شنې سوي، خو بنا دا غر ګرځین ښکاري.
درنو اوردونکو، د سرسبزي د ریاست په یو خوا کې شنه بوټي او ګلان په یو شلمتري ګلخانه کې ساتل کیږي. د ګلان خوشبوي اړ وستلو چې د ګلخانې ته هم سر دینه نکړو. له هیلې نه چې همدلته کار کوي، و موږ غوښتل چې د ګلانو او شنو بوټو په ګلوري نه فضا کې مو ملتیا وکړي، هغه ګلان را پیژني او په ارزښت یې سره غږیږي.
امدا اوس زه ته یوې ګلخانې ته راغلو کنه؟
بله.
دلته تقریبا حسابیږي نه ډېر زیات ګلان دي، ګلدانې دي، اکثره جریبان ګلان دي، یو خواته مرسال ګلان دي، دغه فضا ټوله شنه ده. موږ راغلي اوس څه دي ار یو بارک لګ معلومات راکه.
نو مختلف النوع ګلان دي دلته، جریبان دي، کیف دي، خوشبوي ورته وي، یو رقم ګوشواره ده، مختلفه ګلان دي.
او که دي خواته راسو او به خدي دی خاطره ده. دلته ګلان دي جګري پانی لري کنه؟
امیان از مونږه هیواد کې، البته از مونږه خلک ورته ناخون عروس ورته وای اکثرا په گلخانو یا بل زیتام چلارشی په دې باندې ډیر مشهور دي دلته قلمی خې تاسو ګورئ دلته هم د مرسل بو گل حساسیږي هم د نارنج د نارنج لیمو دا اکثر مخلوچی یو رقم خاص بوی لري
ته خپل ورځ کې څو ځله دی ګلخانه ته راځي
اصلا نه حسابو زکه چې ګلان می ډیر خوخیږي شین ځای می ډیر خوخیږي نو هغه خطر هیڅ حساب نه کوم
زیات تل راځي
زیات راځم
په تربیه کې څومره رول لري مثلا څومره د ګلان خدمت کوي
خو دلته خو دا زمينه مسایل نه چې خپل لته کار وکم زکه چې لته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي ولی په کور کې زه په کور کې یو ګوشتنه ګلخانه لرم اکثرا د دې نه د کله چې موږ نه الو نه خلکو ته کو تاوزی لرو زخپلای مړم کورته به وجې دې کوم ویلی مخه کاملا ډکه شوی د بیا یو مړم او د مې زکه چې ډیر مې خوخیږي
او دلته په دې ګل خانه کې کوم ګل ډیر زیات خوخیږي
زمونږ رئیس یو ګل راوړی د یو بل ستا طالبہ قیف ورته وای اغه سپین ګل هغه نه مې ډیر خوخیږي
لکه نور مړاندې راس زحمت نکړي دلته په دې ګلونه باندې المارم راغلی څنګه مار به تاثیر نه پکې
نه خپل کلمه نوی دانش کولای چې هغه خپل غذایی مواد ترکیب کی او رشد نمو وکي
اوس د ګلخانه په غسر کې خوځل مار نه ستغه ګلان څنګه کیږي
بعضی مونږه ګلان دی بعضی بوټي د سلارو چې هغه سوره خوخته یعنی کم مار ته ضرورت لري ولی بعضی د ګلان دی چې هغه دایمي مار ته ضرورت لري لکه د جریبان چې دایم نور ته هیڅ مشکل نه لري ولی بعضی ګلان دی چې هغه لګ مار په ډیر وی هغه سوځي مثلا مرسل د کنه مرسل یوونه مرته وای لښو یو زینتی ګول غندې هغه اصلن په سور کې رښو نمونه کوي په دواونو په منځ کې مرسل هغه اصلن ځان خپل نه دی ولې ګول نه کاندي ځکه چې هغه مار ته ضرورت لري
اندې تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نه شي خراب نه شي
ټول شرایط ورته مساعده ول یو ګول ته ضرورت لري خې خاورته او بوته لمر په اندازه د خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات یعنی یو شی چې خوله وی هر څوک غواړي چې واخلبه خو مونږ چې یو صبر کوم غټان صبر کولای شو ولی ماشومان صبر نشي کولای حیوانان هم داسې نه پويږي شین شي پسې زی غواړي نو باید هغه په لاسرسي کې نه وي چې ورزنه خراب کی
فترة تاجي بل مبل فترة تاجي زهر دمو